دا مشال رډیو د وخت په خبر کې د مخام شپږ بجې شوې دي. زم تاسو قربان سره محمد او ماتر کې همکار دی اساق اندی سړي مشي او ردونکو په دې مخامې خبرونه کې تاسو لپاره د یارانو مشال پرونه هم لرو. نورې پرونی به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو پهل په خبري غړي کوم چې پکې تاسو اوري په کوټه کې احتجاج او د غراز نور موضوعات. خو تر هر څه مخکې دې سات تازه خبرونه وو. رومبه د مهم خبرونو سرټ کی د تورخم دروازې خلاصولو اعلان باوجود دا دروازه بند ده. په کوټه کې د درې کسانو د وجلو زد پرلت لا هم دوام لري. او په کیف کې چارواکو د پروري پر دریشتم ویلي چې اوکراینی ځواکونو تیر ورځ د دونیتسک او لوهانسک په ختیځو سیمو کې د روسي غنی حمله ناکامه کړې دي. اوس خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانیستلو اعلان کړی. خدای لاره لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي غونچه ګل د پروري پر درويشتمه مشالې دوته ویل چې په تورخم کې د پاکستاني او د طالبانو د چارواکو ترمنځ غونډه شوې او پکې د لارې خلاصولو په اړه په تکنیکی چارو د سفری اسانتیاو په اړه بحث شوی دی. لدی وړاندې د ننګرهار د والی له مطبوعاتي دفتره په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د تورخم دروازه د افغان او پاکستانی چارواکو له لوري نن سهار 9 بجې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوی ده. خو د مشالې خبريال وایي چې تر اوسه په دې دروازه لا هیڅ تګ راتګ نه دی شوی. په تورخم کې ورته چارواکو ویلي چې د ملیشیا ځواک تر امر پورې به دا دروازه بندوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه هم تیر مخام په یو ټویټ کې ویلي وو چې د تورخم دروازه به د پنځم بیل ورځې برته پرانیستل شي. طالبانو ویلي وو چې دغه لار یې په دې خاطر تړلې و چې پاکستان د تورخم دروازې لړکی خپل اجمنې نه دی پوره کړی. پاکستان په خوا اجمنه کړې و چې عاجلو ناروغانو او د هغوی خدمتګارانو ته به په تورخم کې د یو ځانګړي طریقه کار لارې له ویزې پرته د تګ راتګ اجازه ورکوي. خو د راپورونو له مخې طالبانو دغه دروازه د تیر یکشنبه په ورځ وروسته له هغې وتړله چې له پاکستاني لوري سره یې د یو ناروغه نه پرېښودو وروسته لانجه رامنځته شوه. د پاکستان رسنۍ وایي چې د لوی ځواک سرتیرو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیاتو پر مهال د کوهلو ضلع د خان محمد مری ښځه درې زامن او یو لور خوشی کړي دي. د لوی ځواک یو افسر شیر محمد مری د پروري پر درویشتمه د پاکستان ډان ورسپانې ته ویلي چې تر پټو معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یې یو تختول شوی ماشوم له دوکۍ او دوه نور یې د بارکان او ډیره بوکتی پر پوله د چاپې پر مهال خوشی کړل. لوی ځواک در دې مخکې د پروري پر دویشتمه په بل چاپه کې د مرید خزه لورو او زوی خوشی کولو خبر ورکړی وو. د بلوچستان پولیسو په بارکان کې د دریو کسانو د وجنې په تورو صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران نیولې دي. خو نوموړی دا تورونه ردوي. په بارکان کې د مړو تر مودل کې دوه یو ورځ وروسته په کوټه کې احتجاجي ناسته نن په دریم ورځ هم دوام لري. په پلت کې ناست مری اتحاد مشر مرید مری مشالې دوته ویل
زموږ مطالبه ده چې زموږ 15 د یای هغه بازیاب سی کسان شذ بازیاب سی او موږ ته حواله سی په دا پندال کې د میډیا سامنے د لباد موږ غیر ټی سی کوټ والا اف ای آر په خان مون مدیت کې درج او دا چې څور ملزمان سلور پزه موږ ډیکلیئر کړي دا هغه گرفتار نور معاملې زموږ کوټ سره دی. نه علاوه موږ خبر هم کولو کې تیار نه یو.
لدی وړاندې خان محمد مری د پروري پر یو وشتمه رسنیو ته ویلي وو چې وجل شوی کسان د میرمن او دوه زامن دي. خو وروسته بیا طبي او پولیسو پلټنو ثابته کړه چې موندل شوی مړی د خان محمد مری د میرمن نه بلکې د یوې جنۍ دی چې په سر پر مرمیو لګېدلی او په مخ او غاړه یې تیزاب اچول شوی وو. د خبر پښتونخوا په لکه مروت کې پولیس وایي چې د ډاډیوالي ثانی په شاوخوا کې په عملیاتو کې شپږ مشکوکه وسلوال وجلی دي. پولیسو د پروري پر درويشتمه په یو بیان کې ویلي چې دا وسلوال پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په بریدونو د ترګري په پیښو کې ککړ وو. پولیسو دا نه دی ویلي چې د وسلوالو تعلق له کومې وسلوالې ډلې سره وو. د پولیسو بیان زیاتوي چې تیر کال په نومبر کې هم په دې سیمه کې وسلوالو د پولیسو په ګاډي حمله کړې وه چې پکې شپږ پولیسان وجل شوي وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست وایي چې د مارچ پر لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر پھیلوي. د دې ریاست چارواکو نن په کابل کې په یوې خبری غونډه کې ویل د خلکو ستونزو ته په پام سره یې دغه پریکړه کړې او د پاسپورتونو د ویش بهیر به د آنلاین سیستم له لارې وي. د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست چارواکو دا هم ویلي چې د ولایتونو د پاسپورت چارې به هلته کیږي. د طالبانو حکومت د کونو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست ته څو میاشتې وړاندې اعلان کړی و چې د پاسپورټونو د ویش بهیر ودروي. په کیف کې چارواکو د پرورې پر درویشتمه ویلي چې اوکراني ځواکونو تیر ورځ د دونیتسک او لوهانسک په ختیځو سیمو کې د روسیې ګڼې حملې ناکامه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د ماسکو د یرغل سبا یو کال پوره کیږي. د اوکراین د پوځ یو مشر په خپل ورځنۍ خبرتیا کې ویلي چې روسیې د دونیتسک د بخموت لیمان او دیفکا او نورو سیمو په ګډون د خارکی په پیانسک سیمه کې د توپخانو بریدونه پیل کړي دي. د پوځ مشر زیاته کړې چې په تیرو 40 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په دونیتسک سیمه کې له 15 اړخونو نه د روسیې ځواکونو شاوخوا 90 بریدونه پر شا تمبولي. او د پیسل په اتمې تلولۍ کې نن د پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ په کراچۍ کې د پېښور پر وخت ماښام پر 9 بجو لوبه کیږي. د پیسل روان پړاو سیالۍ د فروری پر 14 پیل شي او د مارچ 13 به روانې وي. د اوتر دې محل مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو او تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د تورخم دروازې خلاصولو اعلان باوجود دا دروازه بند ده. په کوټه کې د درې کسانو د وجلو زده پرلت لا هم دوام لري. په پیښور کې یو کارپو وای
چې افغان پالیسی چې کوم څلوېخت کالو نه زیولک جوړ کړی و هغه ناکامه شوې ده. په ما دا وی چې دا د پالیسی دا مړې چې دی د پوګه مگر زبې دی نور بوې کړي.
پاکستان تر کین صاحب د جیل برو تحریک پھیل کړي خو په تیر وختونو کې دا تحریکونه څنګه وو؟
دو کسان به د چوک یو غاړې ته ودرېده، دو به بل ځای ودرېده، یو به بل ځای ودرېده، ناڅاپه به یو سړی را پاسېده او هغه به چغه واله په دې چوک کې. مارشل لا مرداباد او جمهوریت زنده آباد
او د لکی مروت لیوی انځورګر سره مرکه هم لرو. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې طالبانو حکومت د افغانستان له غاړې د تورخمو دروازې خلاصولو اعلان کړی خو په سیمه کې د مشالډیو خبريال وایي چې د پاکستان له طرفه دروازه لا هم بند ده او په دې اړه طالب او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دروازې د خلاصولو پر طریقه کار په تورخم کې غونډه روانه ده. دروازه د پروري پر 19 طالبانو په دې تور تړلې وه چې دوی په وینا پاکستان افغانانو ته د سفري اسانتیا ورکولو ژمنې نه دي پوره کړي. دا موضوع پرون د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کابل ته تللي پلاوي د طالبانو له مشرانو سره اهم بحث کړی وه. موږ کوشش کوو چې له خپل خبریال فرهاد شینواری چې هم هلته کې موجود دی له هغوی سره پر دې اړه خبرې وکړو خو د هغوی سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. نو تر هغو زو یوې بلې موضوع ته هغه دا ده چې په کوټه کې د درې کسانو د وجلو د پیښې زد نن هم پرلت دوام لري. د پروري په 16 نیټه د بارکان سره نږدې له یبه کوهی څخه د یوې ښځې په ګډون درې مړی موندل شوي وو چې تور یې د بلوچستان په وزیر سردار عبدالرحمن کې تران پورې شوی وو خو هغه دا تور ردوي. خان محمد نومي کس ویلی وو چې عبدالرحمن کې تران د د کورنۍ 15 نور غړي هم په خپل شخصي زندان کې ساتلی دي. د صوبې لوی ځواک وایي چې بیګا یې له کوهلو څخه د خان محمد خزه درې زامن او یو لور را خوشي کړی دي. پولیسو عبدالرحمن کې تران نیولې دي خو په کوټه کې پر لټوال وایي چې ترسو پر هغه مقدمه نوی درج شوی دوی به دنې ته دوام ورکړي. تفصیل له یو ترن په راپور کې
په دې ترڅ کې د فروری په درويشتمه نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې د مری احتیاط مرستيال مشر مرید مری اول چې حکومت دې د بیګنا کسانو د قتل په تور کې د سردار او دریمان او داغه د نورو کسانو په ضد مقدمه درج کړي.
زموږ مطالبه ده چې زموږ پنځه شپږ دی یای هغه بازیا بسیا کسان شذ بازیا بسی او مشت حواله سپه دا پنډال کې دا میډیا سامنے دی له بعد موږ غیر ٹی سی کوټ والا ایف آی آر په خان مون مدیت کې درج او دا چې سور ملزمان سلور پنځه موږ ډیکلیئر کړی دا هغه گرفتار نور معاملات موږ کوټ سره چې بیا مشت ان شاء الله کوټ ته موږ مطالبه ده چې جوډیشلی باندې موږ ایف آی آر هم او جوډیشلی دغه باندې کمیشن کین سی موږ هغه باندې موږ ایف آی آر او بیا چې دا درې مطالبه پوره بیا موږ شنو هغه باندې موږ خبر هم کولو کې تیار نه یو چې دا فیملی بازه بسوي نه او خانمون مدیت کې زموږ ایف آی آر درج شوی نه جوډیشل کمیشن باندې زموږ معاملې شوی نه
کڅن تیرش په د کوټ پولیسو په یاد کزې کې صبایي وزیر سردار او دریمان کتران د کوټ څخه نیولې دي او دا ډول د ایس ایچ او پارکان په مدیت کې د درو کسانو د وژنې په تور کې د نڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده خو په هغه کې د سردار او دریمان کتران یاد بل چا نوم نسته. په دې ترڅ کې مکله په کوټ کې د یو قانون په سید نذیر اغا اډوکیټ څخه وپوښتل نو هغه په جواب کې راته وویل چې د نامعلوم خلکو په ضد اف آی آر کول په اصل کې تورن خلک د قانون څخه بچ کول دي.
نو په داغه اف آی آر کیوم گنجائش تا کچيري تفتیشي افسر دا سین عمل نو کی د قانوني چاره نو کی بیا به خان محمد مری برا ولاړي چې دای به سیشن جج کولو ته درخواست ورکړي 22 زوات په پاکستان قانون سره 22 کاغم خاص دغه نو کی بیا بلوچستان آی کورٹ سیدی آئینی درخواست لگی پہ یو سل نن وی کی بلوچستان آی کورٹ سیدی ڈائریکٹ سیدی ایف آئی آر آگا درشکوئی سی داغا رقم یہ واقعہ مخ کی وس والا پتر بت پنجگور گوادر کی داغا رقم بلوچستان آئی کورٹ یہ آرڈر پاس کی ددید سے ایف آئی آر ریکارڈ کی اکم سن خلگو ملزمان او خلاف کاروائی وکنو دا بار خواست سیدی قانون سیدی دت دلار رکڑی دی وس خان محمد مری سونگی داغا کی عدالت دروازہ اٹکی دد دپار آسان نشتا
دا ڈبل تیر ورز پ کوٹ سیول ہسپتال کی داغا درو کسان پوسٹ مارٹم سوی دی چمڑی د فروری پشلم نیټه د برکان د یو کوی څخه مندل سوی وو په کوم کې دوه د خان محمد زامن او د وی میرمنې په اړه ویل سوی وو چې هغه د خان محمد کور ودانه و لکه چې کوم میډیکل رپورت راغلی دی په هغه کې د سیول هسپتال شجنا ډاکټر عائشه ویل دی چې د یادې وجل سوی میرمنې عمر د ول څخه بیا تر 13 کلو پورې دی او دا پیغله د اود سوی هم نه ده لکه د وجل کېدو څخه لمخه د دې سره جنسی تیری سوی دی. هلته د بارکان څخه پراغلو اطلاعاتو کې ویل سوی دی چې لیویزو تیرش په پر بیلابیلو ځایو چاپه وهلی او د خان محمد د میرمنې ترڅنګ دغه 15 بچان مندلی او د کوټ په لور را روان کړی دی. په بارکان کې د لیویزو مشر شیر محمد مری ورسنۍ ته ویل دی چې د چاپو پر مهال څوک وسلوال کس نه دی نیولی ځکه چې هغه لاله مخه د غزای څخه په تیښته کې بریالی سوی دی ځکه چې په دې اړه خان محمد ویلو چې د ده بچان د سردار او دریمان کتران په ذاتی زندان کې بند پاته دي. په دې ترڅ کې صوبایي وزیر سردار او دریمان کتران په وار وار دا خبره رد کړې او ویلي وو چې د ده په ضد دا یوه پروپاګنډا ده چې موخه یې د سیاسي او قبایلي کچه بدنامه کول دي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په بارکان کې د فروری په شلمه نیټه د درو کسانو مړې د یو کوی څخه میندل سوي وو چې وروسته یو کس خان محمد مری یې تصدیق کړی وو چې په دې کې دوه د ده زامن دي کوم چې د ده په وینا د صوبایي وزیر سردار او دریمان کتران په ذاتی یا نجی جیل کې بند وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
لدمی مخته سي د یوترین راپور واورید چې په کوټه کې د احتجاج پاړه باندې او هغه احتجاج پاړه باندې چې هغه د درې کسانو د وجنې زد وو او اوس راځو یو بل راپور ته. د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر عارف علوی او مرکزی حکومت ترمنځ د رامسته شوې لانجې د جاج اخیستو لپاره 9 کسیزه بنچ جوړ کړی دی. عارف علوی اعلان کړی وو چې د اپریل پر 9 بعد د دواړو صوبو د اسمبلیانو ټاکنې کیږي. انتخاباتي کمیشن د ولسمشر دا اقدام رد کړی وو او مرکزی حکومت اهم ویلي وو چې عارف علوی د انتخاباتو د اعلانولو آئینی واک لري. د تحریک انصاف په ملاتړ د پنجاب او خیبر پختونخوا پخوانیو حکومتونو د جنوري په میاشت کې سمجانی ماتې کړې وي چې هدف یې په مرکزی حکومت فشار راوستل وو چې په ټول هیواد کې عامه ټاکنې وکړي. خو وفاقي حکومت وایي چې آئینی خپل موده به پوره کوي او انتخابات به روان کال د اکتوبر په میاشت کې کیږي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د سپریم کورٹ لخوا د فبروری په 28مه نیټه د جاری شوی اعلامیه تر مخه د مشر قاضی عمر عطا بندیال په مشرۍ د دې معاملې لپاره نه کسیزه بنچ جوړ کړی شوی دی. د سپریم کورٹ لخوا د اسخود نوټس په اعلامیه کې یو پوښتنه ده راپورته کړی شوی ده چې د ایسمنانو د تحلیل کولو وروسته د انتخاباتو نیټه اعلانول د چا کار دی، او د دې ترڅنګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې عدالت د ټاکنو د کمیشن د قانون او د انتخاباتو سره تړلې د نورو ادارو د اختیاراتو په اړه د آئینی مادو وضاحت وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې په سیاسي معاملاتو کې د عدالت د مداخلت سره به د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي حکومت کې شامل د سیاسي ګوندونو ترمنز معاملات حل شي او کنور به هم پیچلی شي. د دې پوښتنې په جواب کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
دا د آینده چې کوم سیاست ته پارلیمان دی سیاسي نظام دی نو دا غیر لپاره د خطرې ده. د دینه به ظاهره خبر ده چې دا عدالت سکه یا چیف جسٹس سکه نه چیف جسٹس صرف دا یو مسله ښکاری غزه د بلوچستان نه ښکاری غی تر په خور په پولیس لاند کې چې کوم واقع و دا غ نه ښکاری نور دا سخته واقع ورته نه ښکاری او صرف سیاسي معاملې ورته ښکاری.
دا از خود نوټس دا غی رستو واغستل شو چې د جنوري په 14مه د پنجاب د اسمبلی د تحلیل کول او عمل سرته ورسیدلو او د جنوري په 13مه بیا د پښتونخوا اسمبلی تحلیل شو. خو تر دې دمه د الیکشن کمیشن یا حکومت لخوا په دغه دواړو اسمبلیانو د انتخاباتو د نیټه اعلان نه دی شوی. خو د پاکستان ولسمشر عارف علوی بیا په دواړو صوبایي اسمبلیانو د اپریل په 9مه نیټه د انتخاباتو نیټه اعلان کړی و. خو وفاقي حکومت د ولسمشر عارف علوی دا ګام غیر آئینی او غیر قانوني بللی و. خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي امکان دی چې په عدالت کې به دا معاملات حل شي.
تر اوسه پورې حکومت خبرې اترې روانې وي نو چا به ویل چې صدر به اعلان کړي او چا به ویل چې گورنر دې تاریخ ورکړي او گورنر وایي چې نه الیکشن کمیشن به تاریخ ورکړي. نو دا معاملې داسې ګډه وډه شوه. زما په خیال باندې سپریم کورټ سره به کم از کم دومره بوشي چې د غزي پته بولېږي چې الیکشن اعلان ارو مرو څوک کولی شي. نو چې څوک یې کولی شي د هغه پته چې ولګي نو بیا به خلک هغه سره خبرې کولو کې هغې ته اسانتیا وي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي که الیکشن کمیشن په سمه توګه د خپلو اختیاراتو استعمال کړی وو نو عدالت ته به د دې معاملې په سر د از خود نوټس اغیستلو موقع په لاس نه و ورغلی.
قصور د دې وخت د نظام هم دی. الیکشن کمیشن تقریبا یو میاشت شوله د دې اسمبلو کې د خیبر پختونخوا په پنجاب کې د نوي انتخاباتو اعلان نه کړي، حالانکه آرټیکل 224 ډیر کلیر دی چې د نوي دینو د نن انتخابات پکار دي. نو چې کله ډیر لخت سقم وي داغي سقم پوره کولو به بار بار جوډیشل اکټیویزم کیږي او د جوډیشل اکټیویزم چې کوم د ښکارا ثبوت دی. اوس دې وخت چې کوم نه رکنی بنچ جوړ را شوی دی پاغي هم د ډیرو خلکو اعتراضات دي، خاص کر د وفاقي حکومت او پاغي کې هغه دوه ځان هم شامل دي په کوم چې 13 ورځ پاکستان مسلم لیگ واضح طور خپل موقف ورکړی دی چې دا ججان دي د مسلم لیگ په عقل د فیصلو نه لري وسی.
یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف په مرکزی حکومت د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلیانې تحلیل کړی وي او تر دې وړاندې د ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا په سپریم کورټ کې ویلی وو چې د حکومت لخوا ورته د مالی او امنیتي انتظاماتو نه برابرولو په وجه تر دې دمه په پښتونخوا او پنجاب کې د صوبایي اسمبلیانو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش
مشال ریډیو ته غوښتي له دمې مخکې تاسو د غلام غوث راپور واورېدو چې په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه باندې وو. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو په پېښور پوهنتون کې درې ورځنۍ ادبي میله دوام لري چې پر مختلفو موضوعاتو لیکوالان او پوهان خپل نظرونه ورکوي. پرون پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو پاړه غونډه وشوه چې ورته سیاستوال افراسیاب خټک د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر ملیحه لودی او نورو پوهانو خبرې وکړې. د مشل ډیو خبریالو غلام غوس له افراسیاب خټک سره مرکه کړې چې په سر کې هغه ویلي چې باید پوهنتونونه په دغه سې موضوعاتو سیمینارونه وکړي.
دا ډیره مهمه ده جی پونتونونه خو زمونږ مستقبل دی او دا مستقبل چې په دې خیالاتو سنبال نه وي نو مونږ مستقبل خو بیا نشته دی کنه. نو زما خیال ډیر ښه مناسبه خبره وه او ډیر ښه په رمان فضا کې خبرې باید سړی وکړي یو بل خبرې واوري او اختلاف نظر څه دښمنی نه ده، اختلاف رائے څه بده خبره نه ده.
تاسو څه نظر وړاندې کو په دغه باندې دغه چې کوم د طالبانو نه پس کوم صورتحال دی افغانستان د نیونې وروسته؟
ما خدای ارزو کړو چې افغان پالیسی چې کوم څلوېختو کالونه زیو لک جوړ کړې و هغه ناکام شوې ده. ما دا وی چې دا د پالیسی د مړې چې دی د پوګه مگر زوی دی نور بوې کړې دي د خخې او نوې پالیسی جوړ کړي چې هغه د اقتصادي تعلقاتو افغانستان سره ضروري د افغانستان د آزاد ملک پتوګه او ګوانډي ملک پتوګه غي سره تعلقات جوړول دا اختیار کړي چې دا نوې اختیار کړي دا معمولی تبدیلې د دوری د دیس ریس فرق نه پریوځي.
نوې پالیسی څوک جوړ کړي د کپ دې کې هوډه دا ډېر پیچلې د غم ښکاری پالیسی جوړول هم په پاکستان کې ډېر پیچلې.
بالکل بالکل تاسو ما خبره کوي پالیسی چې دا اوس پر خو فوج جوړ کړي دا جنرالان جوړ کړي دا زیو لک جوړ کړي وا اغه نرست ما خو مخکې غلطه کې حال کې خبرو کړه تاسو ورده ما وی چې نواز شریف وزیر اعظم دو تهای یعنی په درو کې دوه برخې سپورت ور سره پارلیمنت کې او اغه په ریډیو کې ووریدل چې پاکستان ولګي دوه افغانستان حکومت ریکګنایز کوغه وزیر اعظم وخت پته نه نو دا خو بيکي بربند خبره ده او دا هم غلطه خبره ده. ګوره دا خو سټیټ چې دی سټیټ درې برخې یو دی مقننه لیجسلیټر یو ایگزیکټیو یا انتظامیه چې هغه کې سیاسي او سیول سروس دریم چې دی هغه جوډیشری دا سټیټ دی نو دا درې واړه نشته دی یو سټیټ یو بل چې خلک ځاسي او غیزان ته وایي چې مونږ سټیټ یو دا هم غلطه خبره ده او دا مونږ په مازی کې ډیر نقصان کتلې دي. تاسو ګوري 1971 کې څنګه حالت د پاکستان څنګه مات شو نو که خدای مکه دغه سدوی کوي نو بیا
ودا شو چې ښکارې شي دی په دې پالیسۍ نه راواپس شي او د خپل غلطیانی به ومني چې دا ټول نه کومه شي مخ
بس جی ګړنګ په سر ولاړ دي که راواپس شو خو خدای نو ګړنګ ته بارتاو شي درس به واوري.
دا سیاستوال افراسیاب خټک چې زبک همکار غلام غوس سره خبرې کړې وي څنګه تاسو وردل چې په پیخور پونتون کې د روزنې د بي میلا روانه ده پرون پکې په افغانستان خبرې شوې وي نو دغه غونډې یو ګډونوال افراسیاب خټک هم وو. اوس راځو یو بل موضوع ته. په لاهور های کورټ کې په توشخانه کې د توپو یا ډالیو ریکارډ جمع کړل شوی دی. په دې کې هغه ټول معلومات دي چې دا توپې له کومو هیوادونو کومو پاکستاني مشرانو ته ورکل شوی دی. په پاکستان کې توشخانه په 1994 کال کې جوړه شوې وه چېرته چې د بارونو هیوادونو مشران پاکستاني مشرانو ته توپې ورکړې وي هغه په دې کې جمع کیږي. په وروستیو کلونو کې له توشخانې د توپو په کومه بیا د اخیستو سیاسي بحثونه راپارولي دي. په پخواني وزیر اعظم عمران خان له توشخانې د یوې ګړۍ خرڅولو په تور انتخاباتي کمیشن نه اعلان ګرځولی وو خو په تازه معلوماتو کې ځینې نور سیاسي مشران هم له توشخانې توپې اخیستو او یا یې خرڅولو باندې تورن شوي دي. تفصیل شانوستر زیرا کوي.
وفاقي حکومت د توشخانې بشپړ ریکارډ لاهور هایکورټ ته جمع کړی. لاهور هایکورټ دغه ریکارډ سپړدل نه دی، البته په 23 فروری د توشخانې مشر عدالت ته هم ورغوښتل. د پاکستان په غنو غټو خبرونو کې د رپورټ شوی معلوماتو سره سم عدالت غوښتل تر هغه وروسته چې توشخانه جوړ شوی ټول ریکارډ دی عدالت ته وړاندې کړی شي او چې معلومه شي څومره توفی راغلي، څومره بیا چا اخیستي، چا ته یې ورکړي او څومره لا هم په توشخانه کې پرتې دي. دا چې د توشخانې د قائمېدو وروسته که دغه ریکارډ ډی سیل مانه وسپړل شي او د ملک سربراهانو یا د ادارو مشرانو پکې کوم شیان اخیستي وي نو آیا هغوی به د عمران خان په شان نااله کیږي؟ مشاد ریډیو دغه پوښتنه د پیښور های کورټ د وکیل او قانون پوها علی گوهر دورانی نه کړی ده.
دا کیس کو اوم شی او دا فیصله مراشی نه دا ریټروسپیکټیو ایفیکټ نی مطلب چې دله به د شاته نه ایفیکټ نه ورکړي کیږي. دا چې دا کم روز نه اناونس شي نه دا هغه روز نه پس بر دی ایفیکټ وی نو کو ډیسکوالیفیکیشن وی یا بل سی وی نه هغه به ټول پروسپیکټیو کیږي ول د کم ډیټ نه اناونس شي دا هغه نه پس والا ټایم باندې یو سیز دې کې بل څه کم ضروري هغه دادا کم سر شوی دی نه دا هغه نه د ریکوري ډایریکشنز هم کې دي شي.
توشخانه په 1900 څلور او یم کې قائم شوی یو اداره ده چیرته چې د پاکستان نه بهر هیوادونو ته انتخاب شوي او یا ګمارل شوي مشران ورشي او هغوی له دغه هیوادونو مشران توفې ورکي، هغه توفې به ګڼل کیږي چې ګنې دغه دغه مشر نه دي بلکې دغه څوکۍ او یا وظیفې دي. اخیستل شوي توفې به توشاخانه کې پرتې وي او په دغه توفه د ملک د ټولو وګړي حق وي کې او څوک ځان ته اخلي باید د قانون په مطابق پیسې توشاخانه ته جمع کړي. تیر کال په نومبر کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د توشاخانی په نوم سکینډل او یا لانجه کې نهاله شو. په نوموړي تورو د سعودي عربستان ولی عہد ورته قیمتي غړی ورکړی وي، هغه یې خرڅ کړی وي او په خپلو ګوشوارو کې د دغه غړی معلومات نه ولي کړی. ګوشواري هغه چې د عوامي خدماتو په دفترونو کې ناس خلک باید خپل مالی حسابونه هر کال څرګند کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په دغه نه اهلي کې ویلو عمران خان د دغه غړیو حساب نه څرګند کړی. عمران خان او د ګوند پلویانو دغه تورونه رد کړیو. دا چې که د چا د څوکۍ د شان په مطابق د بهرنۍ هیوادونو مشران دغه تنانو ته توفې ورکړي وي او دلته پکې بیا درغلي شوي وي، نو آیا د پاکستان په مشرانو به د نړیوالو باور خو نه کمیږي؟ صحافی او تدیاکار محمود جان بابری دا جواب وي.
ټول دنیا ته هم پته ده د پاکستان د دې خلکو او زما په خیال باندې ادوار خرابېدل هغه مخکې نه ډېرو خبرو هغې ته معلومات شته دي. زمونږ اکاونټونه هم هغې کړی دي او زمونږ د مشرانو پیسې هم هغې کړی پرتی دي. که هغه سیاستدان دی، که هغه جج دی، که جرنیل دی، که هغه کاروباري سړی دی او که سرکاري افسر دی، دا ټولو پیسې هلته پرتی دي. هغې د بچو شعریتونو دغه هم هلته دي. دی به د هغه ملک خاریان دی. دلته پاکستان کې دی دومره نور وخت نه تیری. زه په خپل وایم چې بس دا به یو څو ورځې شور بیا به ختم شي.
د جیو ټی وی په پاڼه د 22 فروری د خبر سره سم قومي احتساب بیرو د مارچ په نهمه پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي هم په توشاخانه کیس کې راولپنډي څنګه وغوښتلې. په دغه مقدمه کې د بیرو لخوا د معلوماتو سره سم دوی د وو شیانو معلومات کوي چې پکې 15 رولکس غړي، یو آیفون موبایل، ګوتمی پینټ کوټ او ځینې نور شیان هم شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوس راځو بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان د رغزې سیمو اوسېدونکو د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي پر ضد له تېرو څو ورځو راهیسې پرلت وهلې، خو پرلتوال وایي چې تر دې د موتا کوم چارواکی نه دی ورغلی. بلخو د جنوبي وزیرستان د کوز ضلع ډیپټي کمشنر محمد نصر خان مشال ریډیو ته ویلي چې له پرلتوالو سره یې د جرګې لپاره تحصیلدار او سیاسي استازي لیږي او ډېر زر به دغه مسلې هوارې کړل شي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع راغزی سیمه اوسیدونکي په خپل سیمه کښې د بند کړې شوې انټرنیټ بحالي غوښتنې د پوره په احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې دي. د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان ویایي چې حکومتي چارواکي یا د احتجاجي درنې غوښتنې اورېدلې ته هم تیار نه دي.
نن د میژو شپږمه ورځ دوه چې دغه درنه میژو کښې نه ولیدو. نن ورځې پوره میژ ته نه سرکاري اډمنسټریشن طرف نه هېڅوک نه دي روغلي. د میژو څلور عیني مطالبې دي چې په هغه کې 3G 4G بهل عمل دي، د غورلامې او د ټیپ ټاور بهل عمل دي، پکې ورسره راځي بازور ته ډي اس ایل ورکول دي، او په راځي کې چې کومې علاقه ته آتا بجلۍ منظره شوې په هغه باندې چار سټاپ شوې دو هغه کمپلیټ کول دي، هغه بهل عمل دي. که چیرې سرکار نن میژ ته نه روغی، میژ د انګور اډمن شهره دا د هر قسم مومنټ ته پوره بنده وی، کا سرکاری وی، کا فوجی وی، کا ورد گاډای وی، کا ہوٹل گاډای وی، په داسې طریقې باندې بنداوی چې په باندې تڅو خنه شتله لای.
په احتجاجي درناک شه نوز د راغزی یوت سوسایټي د یو بل غړی محمد یایا خبره هم وروي.
درغزی بزور یو داسې بزور دی چې دا په ایشیا کې د چلغوزۍ چې کوم غټ مین جنګلاتي عدلته دغه علاقې سره تړلې دي، نو دلته په کروډینا ټیکس میش ورکوي، میش د کاروبارین روڅی، نو د نیټ ته نشټولې دی واجنه دغه خلک نوړل نور بزورینه تشیفټ شول. میش هغه خپل چې کوم کاروبار به روزګار دی نیټ سره تړلای، هغه د ښینا ډیسټرب شوی دی، محروم شوی دی. په داوی علاقې کې سیګنل چار نه کو، ټلیفون نشي، دا اوس میش تو سره کوم رابطه کې دا میش مخصوص دی یا ته تلور شي مزال وکي، نو میش ته 3G 4G بحال شي، لکه څرنګه چې د نورو اولستا حق ورکوي اب کیمه علاقې ته 3G 4G پکې فعال دي، پرنګه د میشه د خپل حقوق راسکو. دلته چې څوره سټوډنټ دي، سکولینه دي او انلاین ټیسټینه دي، نو دوی مجبورن د غزینه دوه درې ورځې مخکې لوشي دی خان شهر ته پځي کې د کمراون سي ولا ته بیا د هغه ټیسټ دغه ته اپلای کو یا انټرویو ورکوي، نو دا د سټوډنټ ډېر زیاتې مسایل دي.
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجي درنې وښتنې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخه تکشه شوه هغه وویل
نو پاره کې مونږ خپل تحصیلدار هم لګلې دي او دغه پی ام زموم لګلې دي وختن په وختن جرګیم شوې دي نو ان شاء الله چې دغه مخال شي سوال شي ان شاء الله
د راغزي احتجاجي درنه مشرونه دا هم وویل چې دوی وو ترغي وخت پورې په احتجاجي درناکشه پلاتای واهلی وی چې تر څومره پورې د مقامی انتظامیا چارواکیو د دوی غشتنه مانلې نه وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو ته وګستې وخت شوه د شپږ نیمې بجې د ماخام او په وروستۍ غړي کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو په وروستۍ نیمایي کې خو زمونږ د دې غړي چې کوم مهم خبرونه هغه څه داسې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانیستلو اعلان کړی خو دا لاره لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده په تورخم کې یو انتظامی چارواکي غونچه ګل د فروری پر درویشتمه مشال ډیو ته ویل چې په تورخم کې د پاکستانی او د طالبانو د چارواکو ترمنځ غونډه شوې او پکې د لارې خلاصولو په اړه په تکنیکی چارو او د سفری اسانتیاو په اړه بحث شوی دی لدې وړاندې د ننګرهار د والی له مطبوعاتي دفتر په خبري شوی خبرو پاڼه کې راغلی وو چې تورخم دروازه د افغان او پاکستانی چارواکو لوري نن سهار 9 بجې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده خو د مشال ډیو خبریال وایي چې تر اوسه په دې دروازه لا هیڅ تګ راتګ نه دی شوی او بل خبر دا دی چې د پاکستان رسنۍ وایي چې د لوی ځواک سرتیرو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیاتو پر مهال د کوهلو ضلع د خان محمد مری خزه درې زامن او یو لور خوشی کړی دي د لوی ځواک یو افسر شیر محمد مری د پروري پر درويشتمه د پاکستان دان ورسپانه ته ویلي وو چې تر پټو معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یې یو تختول شوی ماشوم له دوکۍ او دوه نور یې د بارکان او ډیرا بوکتی پر پولا د چاپی پر محل خوشی کړی لوی ځواک تر دې مخکې د پروري پر درويشتمه په بلا چاپا کې د مری د خزه لورو زوی خوشی کولو خبر ورکړی وو د بلوچستان پولیسو په بارکان کې د دریو کسانو د وجنې په تور صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران نیولې خو نوموړی دا تور ردوي او بل خبر دا ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د کفایت شارې پلان وړاندې کولو سره ویلي چې د کابینې غړي به تنخواګانې او مراد نه اخلي وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته د اطلاعاتي ګوندونو د مشرانو په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د معاهدې ټول شرایط بشپړ شوي دي خبرې ترې په آخري پړاو کې دی او د سره به په هیواد کې ګراني نور هم زیات شي اوس منګه کوشش کو چې د خپل خبريال غلام بوس سره یو واری وبخي فرحات چینواری سره یو واری بیا اړیکا ټینګ کو منګه کوشش کو تر اوسه پورې چې دغه سره اړیکا ټینګ کو خو دغه فون کې څه ستونزه وا سیګنل او مسله وا نو منګه بیا کوشش کو او خبر داده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانستلو اعلان کړي خدا لاره هم لارا لا هم د تګ راتګ لپاره بند ده په تورخم کې یو انتظامی چارواکي غونچه ګل د پروري پر درويشتمه مشال ډیو ته ویل چې په تورخم کې د پاکستاني او د طالبان د چارواکو ترمنځ غونډه شوې او پکې د لارې خلاصولو پړه په تخنیکی چارو او د سفری اسانتیاو پړه بحث شوې ده منګه کوشش کوو چې په دې اړه د خپل خبريال سره خبري وکړو خو لګ شي به مخکې دا سه شوخه 2 منټه مخکې دا غوسره زما خبري وشوې د واتس اپ دلاري نو هغه ویل چې لا هم لارا بند ده خو بیا د هغه فون ز فکر کوم چې هغه ته زمنګا ټلیفون زنګ ورغلې او دا غوسره خبري کوو هغه ته منګه سره خبري کوو او څنګه تاسو ته ما وخت ویل چې لکه چې به مخکې ما حل تکې د خپل خبريالو فرحات چینوري سره خبري شوې وي هغه بیا موږ سره ټلیفون دلای راغلی فرحات ستړي مشي تاسو دغه لکه سیګنل سستون زده نو مننه به ویډیو راځه ک لنډ ټکو کې زمنګ اوردون کو ته وای چې آیا د تورخم دروازه خلاص شوې کنه لا هم بند ده
سره لمومن دغه دروازه تر اوسه پورې بند ده باوجود دې چې افغان لوري ته اعلان شوو چې هغه اړخنه دا دروازه خلاصه شوې ده خو تر اوسه پورې په دې باندې کوم کسانو لاریو او ګاړو تګ راتګ نه وای کړی پاکستانی لوري ته اوس هم دا بند پروت
و هغه غاړه نه به هم څوک نشي راتلی
نه یوې غاړې ته هم څوک تګ را تګ نشي کړی. او اوس مطلب دی چې دلته کې ماقام هم سو شپه هم سو، نو چې کوم سرکاري دفترونه دي او عمله وه هغه به هم خپلو کورونو ته ځي، نو داسې څه اندازه نه لګي چې یار په دې باندې اوس چا تګ را تګ کړی. مطلب دی چې زمونږ معلوماتو تر مخه تر اوسه پورې دا تړلې پرسه وه.
فرهاد که پلنټو کې زمونږ اوردونکو ته وایي چې د 19 فروری نه دغه لاره بند ده، او دا هم وایي چې تر دې دمه د مذاکراتو په لړ کې څومره پرمختګ شوی دی، د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی، او دویمه دا چې څومره تاوان دغه دروازې بندولو خلکو ته او کاروباریانو ته اړولی دی؟
دا سه تر څو پورې مذاکرات خبرې نو په پرون چې کوم پاکستان یو لوړ پورې لاوي چې کوم تل او په افغانستان کې طالب چارواکو سره مهم موضوعات باندې خبرې کړې، په هغه کې دغه تورخم دروازې خلاصولو خبره هم وا چې په دې لګه نرمي پیدا شي او دا خلاص کړي شي، نو دا خو افغان طالبانو بند کړو او افغان طالبانو خلاص کړا. اوس دې طرف ته چې پاکستان تر څو دا دروازه نه خلاص کړي نو په دې باندې تګ را تګ نشي. بل تاسو د نقصاناتو خبره وکړه، تاوانونو نو دوړ خو ته په سلګونه د مالونو ډک گاډي ولاړ دی، په دې کې تازه میوه او چې کوم سبزی دي دا په خرابېدو دي، او ډرایوران یې ډېر زیات اندېښمن دي او دوی غواړي چې زر تر زره دغه دروازه خلاصه شي.
ښه، او څه معلومات لري چې د چارواکو لخوا د اعلان باوجود دغه دروازه ولې بنده ده؟
بالکل تر اوسه پورې چې کوم دلته کې سیول انتظامیه ده علی تورخم چارواکي دي، دوی خو بالکل تیار ناستونه ټوله ورځ شي بره نه به آرډر راشي یا امر، خو دوی دا وایي چې تر اوسه پورې پوځي چارواکو لخوا امر نه وی راغلی او څه علت هم نه وی ښودلی، څه وجوهات هم نه ښایي چې ولې دغه امر تر اوسه پورې ونه شو چې د خلکو تګ را تګ خلاص کړی.
سمه، ډیره زیاته مننه د مشال ډیو خبریالو فرهاد شینواری، تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه الله اهم بند ده، که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تورخم دروازې د پرانستلو اعلان کړي، خو دا لاره لا هم د تګ را تګ لپاره بند ده. او زه اوریدونکو تاسو دومره وایم چې دغه دروازه په 19 فروری باندې بند کړل شوې وه. طالبانو ویلي وو چې دغه لار یې په دې خاطر تړلې چې پاکستان د تورخم دروازې لړکې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. پاکستان په خوا ژمنه کړې وه چې عجلو ناروغانو او د هغوی خدمتګارانو ته به په تورخم کې د یوه ځانګړي طریقه کار له لارې له ویزې پرته د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د راپورونو له مخې طالبانو دغه دروازه د تیر یکشنبې په ورځ وروسته له هغه وتړله چې له پاکستاني لوري سره یې د یوه ناروغ نه پرېښودو وروسته لانجه رامنځته شوه. مشال لړیو ته وګورئ، په دې نیمای کې هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنې په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایدن کیف او وارسات خپل څلور ورځنی سفر پای ته رسولی. روسي پوځیانو تیر کال د فروری په 14 پر اوکران یرغل پیل کړ چې دغه جګړه لا هم روانه ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکران په جګړه کې له 8000 ډیر ملکیان وژل شوي دي. نور تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
سبا پر اوکران د روسي د ناموجه یرغل ټیک یو کال پوره کیږي، خو دغه جګړه د مسکو لپاره لکومې بریا پرته همداسې دوام لري. د اوکراین د ختیځ او جنوب ځینې سیمې د روسي او اوکراینی ځواکونو د جګړې شاهد وي چې اکثره وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوله. د تیر یو کال په لړ کې د امریکا د ولسمشر په ګډون د لویدیځو هیوادونو یو شمېر مشران کیف ته تللي او اوکراین ته له خپل اړخه د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. جو بایدن کیف او ورسا ته د خپل څلور ورځنی سفر په ورستۍ ورځ د ناتو د ختیځ حوزې سرمشریزې ته په وینا کې چې د پولند پلازمینې ورسا کې جوړ شوی و، وویل د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکوي.
موږ اوکراین سره مهمې امنیتي همکاري کړې دي، هلته مو له ملیونونو بې ځایه شو سره مرسته کړې ده. موږ همکاري کړې څو ډاډمن شو چې اوکراینیان اساسي خدماتو ته لاسرسي ولري. موږ به ټول په ګډه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوو چې خپل ازادۍ دفاع وکړي.
پر اوکراین د روسیې د جګړې د یو کلنۍ په درشل کې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو یو مسؤول ویلي د جګړې له پایله تر اوسه لا 2000 ډیر ملکی اوکراینیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوکراین کې جګړې له 1500 ډیر کسان ټپیان کړي هم دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وولکر ترک په یو نوی راپور کې ویلي چې دوی هر ورځ اوکراین کې د بشري حقوقو د ښکاره نقص شاهدان دي. د اوکراین جګړې پر ملکیانو سربیره د دغه هیواد او روسیې پوځیانو ته هم درنه تلفات اړولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دوی میاشتې مخکې تایید کړ چې د جګړې له پایله یې 1500 ډیر سرتیري وژل شوي دي. بل لوري ته نیویارک ټایمز تیره اونۍ راپور ورکړی چې د اوکراین د جګړې له پایله د روسیې نږدې 2000 سرتیري وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. د نیویارک ټایمز په خبره دغه روسی سرتیری د خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناسمې محاسبې له کبله مړه او ټپیان شوی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي تیر یو کال کې د اوکراین شاوخوا 8 میلیونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دغه جګړې له کبله د اوکراین دننه هم شاوخوا 5 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. هغه جګړه چې له دویم نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې په لوی ناورین بدله شوې او د پای ته رسېدو څرک هم نشکاري.
مشاله لري ته وګستې سلامات سالي تاسو ته راپور وړاندې کوو. د یوکران په اړه باندې وروسته راځو. یو بل موضوع ده د ماشومان حقوقو لپاره کمی کمیشن د غړو درې کال موده سرته ورسېده. په دې لکه د پرورې پر دوشتمه یو سمینار وشو په اسلام آباد کې. په دې غونډه کې د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو فعالانو ګډون وکړ او د کمی کمیشن پر کارکردګۍ خبرې وکړې. د کمیشن د خبر پښتونخوا غړی جواد احمد مشال لیډو ته وایي چې کمیشن له تیرو درېو کالو راهیسې مالی ستونزو سره مخ وو، خو دې باوجود یې خپلې چارې پر مخ وړلې. د ماشومان د حقوقو لپاره فعالان وایي حکومت د ماشومانو تحفظ ته توجه نه ورکوي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کمیشن په 2006 کال کې جوړ کړل شوی و چې د غړو موده یې 3 کاله وي. نور تفصیل اسلام آباد د ګوهر مسجد راکوي.
د ماشومانو حقوقو باندې کار کوونکي کمی کمیشن NCRC 3 کاله موده پوره شوه. په دې اړه د فروری په 22مه اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. غونډه کې د ماشومانو حقوقو په اړه خبرتیاوی ولوستل شوې او د کمیشن په کارکردګۍ باندې بحث وشو. په دې اړه د نېشنل کمیشن آن د رائټس آف چایلډ خیبر پختونخوا غړي جواد احمد مشال ریډیو ته وویل چې تیرو درو کالو کې کمیشن د معاشي ستونزو سره مخامخ و. په درې کالو کې د 2 کالو تنخواګانې هم د کمیشن غړیو ته نه دی ورکړی شوی، خو بیا هم دوی ډیر کار کړی دی.
موږ پروینشل لاز او فدرل لاز لکه بلوچستان کې بلوچستان امپلایمنت اف چلډرن ایکٹ رولز جو ویل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 رولز خیبر پختونخوا کې موږ درې لاز چټو. یو خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن ویلفیئر کمیشن ایکٹ 2010 امندمنٹ او امپلایمنٹ اف چلډرن ایکٹ رولز او بونډډ لیبر ریولوشن سسٹم ایکٹ رولز چې موږ په پختونخوا کې نوټیفای کړو. خو موږ سره چونکه ډیټا بیس نشته نو د دې په دغه سیکشوال ابیوز ماشوم چې کومه په سټریټ کې شوی
د ماشومانو په حقوقو کار کوونکې اختر سید مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو په اړه حکومتونو په کردار نیوکه وکړي او وی ویل چې ماشومانو حقوقونه او مسلو حل د پاکستان حکومتونو هیر کړی دي او په دې اړه هیڅ کله فکر نه لري. اختر سید زیاته کړه،
کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ ہو اس کو ریسورسز پرووائڈ کرنا چاہیے.
حکومت ذمہ واری دا چھ ہغا خپل ادارو تا او کا آزاد کمیشن ولے نوی ضرورتنا ورتا پورا کڑی. زما په خیال کې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د ماشومانو په حقوقو زور ورکړي. د بدمرغه د ماشومانو حقوقونه په پاکستان کې یو داسې ایجنډا ده چې لا درک شوې ده. د ماشومانو حقوقو باندې کار نه په مرکزی نه صوبایي او نه په ځلي سطح باندې په نظر راځي. ماشومانو په حقوقو کار کوونکي سازمان ساحل ویاند وکاس حمید وای چې ماشومان د جنسی زیاتوب نه بچ کېدو لپاره د پوهاوی هڅه پکار دي، ځکه مور پلار ماشومانو ته د جنسی زیاتوب په اړه ویناګانې ماشومان د جنسی پیښو نه بچ کولی شي. وکاس حمید مشال ریډیو سره خبرو کې زیات کړه، د ماشومانو سره زیاتوب او زور زبردستی په ملک کې هر ځای کېږي. زیاتوب والا کسان نږدې یا پیژندلو خلق وي، هغه زموږ خپل خپلوان، د سکول استادان، کلیوال یا دکانداران کې دي شي. د دې لپاره لازم خبره دا ده چې موږ خپلو ماشومانو ته وخیو چې کله څوک غلط حرکت یا خبره کوي نو چې هغه ته معلومه وي چې څه کول دي.
د سازمان ساحل د کال 2021 تحقیقاتی رپورټ تر مخه پاکستان کې هر ورځ لس ماشومان ناوړه ګټه اخیستل شوی، یعنی د جنسی زیاتوب ښکار کیږي، چې پکې 45% ماشومان جنکۍ او 46% ماشومان هلکان شامل دي. یاد ده وی چې ان سی آر سی اول ځل په کال 2000 کې جوړ شو چې غړي د دریو کالو لپاره ټاکل شوی وو. د کمیشن سرچینې وایي چې راتلونکي ورځو کې به د کمیشن د غړیو یو ځل بیا د درې کالو لپاره ټاکنې کیږي چې د ماشومانو په حقونو باندې به کار کوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوی مجله
فلسطینی موبجو،
هارون بچا هنری غړی
په یو بجا،
تاندې هلی
په دونی موبجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلورنی موبجو،
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
مشال رادیو ته غوږیستی اوریدونکو، د پاکستان ترکین صاحب ګوند مرستیال مشر شمت قریشی پرون د جیل د کولو تحریک کې خپل گرفتاری ورکړې ده. ترکین صاحب ګوند په پنجاب او خیبر پختونخوا کې په نوي ورځو کې دنه د انتخاباتو لپاره د تحریک پیل کړی. د شمت قریشی سره د ګوند نور مشران په لاهور کې د بندیخانه په گاډی کې کیناستل، خو د پنجاب او خیبر پختونخوا گورنرانو ویلي چې په صوبو کې امنیتي حالات سم نه دي. آیا د ترکین صاحب ګوند د جیل برو تحریک به پر حکومت څه فشار راوړي او کنه؟ دا د جیل برو تحریک په اړه نورې پوښتنې د مشال ریډیو خبرجال شانواس ترزی په دې راپور کې ځوابوي.
د پاکستان تحریک انصاف د غړو لخوا بندیخانه ډکې کړې تحریک شروع شوه. دغه تحریک کې د فروری په 22 مازیګر د ګوند مرستیال چیرمن شاه محمود قریشی، جنرال سیکرټری اسد عمر او د پنجاب پخوانی گورنر سرفراز چیما او ځینې نور خپل ځانونه په خپل د پولیسو سره گرفتار کړي. د لاهور د پولیسو یو سب انسپکټر چې په شناختی به جنوم عاطف لیکلی په لاس کې لاؤډ سپیکر نیولې او اعلانونه کوي چې که د پی ٹی آئی کارکونکو د جیل په گاډی کې کیناستل غواړي، د جیل گاډی ولاړ دی، تاسو هغه کې کیناستلی شئ. د تحریک انصاف په سوشل میډیا اکاونټونو د خبرو شو ویډیوګانو سره سم شاه محمود قریشی ښکاري چې د پولیسو یو گاډی تخیجي، ګڼ شمېر د ګوند پلویان هم گاډی تخیجي او ځینې بیا د گاډی په سر پاس ور وخیجي. هغه وخت چې شاه محمود قریشی گاډی کې نوتلې دی، میډیا سره هم خبرې کړې دي. د بنیادی حقوقو لپاره، د عوامو د اواز جوړېدو لپاره زه په خپل گرفتاری ورکول خوشاله مطمئن یم چې کارکونان نه بلکې د ټولو نمخ کې د ګوند مرستیال چیرمن خپل گرفتاری ورکړه او د یری بوتانې مات کړ. د پاکستان تحریک انصاف لخوا دغه گرفتاری د قانون او د آئین د لاندې په خپل مقرره شوي وخت کې دننه د پنجاب او د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د انتخاباتو لپاره ورکول شروع شوي. آیا بندیخانه ډکې کړی یا جیل برو تحریک تر دې وړاندې ځینې ګټې هم راوړي، او د تحریک انصاف دغه تحریک به څه بدلون راوړي؟ د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال راډیو ته وویل، په دې منطقه کې تر ټولو اول مهاتما ګاندي دغه طریقه د انګریزانو ضد استعمال کړې وه. وروستو مشرقی پاکستان یا موجوده بنگلاديش کې هم دغه تحریکونه چلیدلی وو. د جمهوریت د بحالت تحریک هم د پخوانی پوځي جنرال ضیاء الحق ضد چلیدلی وو او کله کله یې ګټې هم کړې دي.
صحافیو کی جو تحریک تھی
د صحافیان هم یو تحریک وو. د پاکستان د صحافیانو د وفاقي اتحاد په 1909 کې هغې کې هم گرفتاری ورکړی شوې او ډېر سخت ماحول مو. نو عمران خان هم دغه کوشش کوي او اوس خو د میډیا جنګونه دي او هغه غواړي چې 4-5 د تحریک انصاف کارکوونکي او مشران د ټي وي په شیشه موجود وي، نو دغه مقصد به هغه حاصله کړي. دا جنرل زیولق په دور کې چې د ایم آر ڈی یا د جمهوریت د بحالی تحریک شروع شو، نو خبریال او تجزیه کار شمیم شاهد هغه هم لیدلی و. شمیم شاهد نه مشال رډیو پوښتنه وکړه، خلکو به خپلې گرفتاری څنګه ورکولې؟
ما بګی داسې خلک پاک ورو کې سټوډنټ وم، ما بګی داسې خلک لیدلی و چې هغوی به راپرېښودو، نو هغوی به په بل بیا جیل ته لاړو. نا سبب بس یو چوک ته موږ راجمع شو، نه لس کسان گیر چاپیر په خپل په دور کې په ڈی ای خان کې ما سبق وی. نو دغه غرمې 3 بجې ډېره سخته ګرمي و، نو دو کسان به د چوک یو غاړې ته ودرېده، دو به بل ځای ودرېده، یو به بل ځای ودرېده، ناڅاپه به یو سړی را پاسېده او هغه به چغه واله په دې چوک کې. مارشال لا مرده آباد او جمهوریت زنده آباد.
د تحریک انصاف یو مشر او د قومي زملې پخوانی سپیکر اسد قیصر او ځینې نورو مشرانو هم بیانونه جاری کړي چې دوی به هم نن د فروری په 23 خیبر پختونخوا صوبه کې خپلې گرفتاری ورکوي. تیر ماښام د ګوند مشر عمران خان هم د ګوند پلویانو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي دوی گرفتاری ځکه هم ورکوي چې د یری بوتان مات کړي، 3 میاشتو نه زیات نگران حکومتونه نشي چلیدلی، نو باید انتخابات دې وشي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري 28 د جمعې ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
دونکو د سوات په سیدو شریف میډیکل کالج کې د نو زده کوونکو لپاره د هرکلی پارټي یا پروګرام شوی وو. په دغه کې نوې یا خوندوره خبره یا عجیبه خبره دا وه چې د دغه زیرول یا قانون دا جوړ کړل شوی دی، اصول دا جوړ کړل شوی دی چې کوم نوې زده کوونکي راځي په هغه کې به هر یو زده کوونکي یوه یوه ونه په دغه پونتون کې کری. نو دا چې پر دې کار باندې د پونتون د مشر او د زده کوونکو څه عکس العمل څه غبرګون وو، تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار وای چې 13 کالو راهسې دوی په نوي داخل شوي زده کوونکو په کالج کې یو بوټی هم لګوي او مقصد یې قدرتي ماحول پاک ساتل دي.
دا تقریبا د دیو د پاره وو چې را د سټوډنټس ته مونږه زمونږ د فیکلټي اډمنستریشن د غوسره انټروډکشن وشي او هغه ته مونږ وای چې د 15 کالو په دې کالج کې هغه څنګه خپل تیری. دویمه خبره چې مونږ په دې د نورو کالجونو نه زمونږ مختلفه ده، نو هغه دلته مونږ ټری پلانټیشن یو بندوبست کوو د سټوډنټس لپاره چې هر کال کم سټوډنټس راځي، نو هغه دلته یو یو ونه لګی او د دې مقصد دا دی چې راځي ته یو اونرشپ ملو شي په دې کالج کې او کله چې 15 کاله راځي د دې بوټي حفاظت کوي، نو یو خو دیو ته انوایرمنٹ او څنګه چې کلین اینڈ گرین پاکستان انارا دا نو دا غیر سره دیو اسوسییشن پیدا شي او رستو کا په بڑاپی کې دیو راځي او د خپل وای او نه نو دیو ته خوشحالي محسوسیږي.
نوی داخله اغستون کې د تیبز د کوونکو تعلق د خیبر پختونخوا بیلابل سیمو څخه ده. سیدو میډیکل کالج کې په میرټ داخله اغستون کې د ثوابي مناهل وای چې جنکو ته د خپل کور نه لری زده کړې کول لږ مشکل وي، خو دې سره د خپل کور لخوا مرستې دي.
نن سبا زموږ د سیمه چې ګرلز باندې ډېر خلک ایجوکیشن لکه نه کوي که نه، او هغه لکه میډیکل او کو ایجوکیشن کې مونږ راوستل، مونږ باندې دونه بروسه کول مونږ لپاره ډېره غټه خبره ده. او پلانټیشن په حواله سره دا ویم چې لکه دا ډېر زیات یو تاسو ایونټ ایښودی دی زمونږ لپاره، زکه چې خامہ خلک خلک ولکه یادونه خلک وی دی کالج سره موږ په کې 15 کال تیر او موږ هر ورځ راځو خپل یو میموري به تازه کوي دغه کې
دا چار صدی محمد ادریس وای چې د وړوکوان نه د ډاکټر جوړېدو خواهش او حقيقي کامیاب شو او بیا په سیدو میډیکل کالج کې ونه هم ولګولا
نن زماده لپاره زماده والدین لپاره زماده اساتذہ لپاره زماده ټول مرګلو لپاره ډیر د فخر مقام دی چې الله تعالی زدی کالج کې را ایڈمیشن راکو زماده ژوند مقصد او ان شاء الله مقصد بدای چې د خپل قوم د خپل ملک او د خپل خوري خدمت وکم د خپل وطن د لپاره سو کړی شم
د منیر پیر بابا جنم رات چې وريري ته په کالج کې داخله ملو شوی دستوري ورستا مشال ریډو ته وای چوڑمای کې بعد د طب زده کړو لپاره دوی کراچۍ یا لاهور تتلل اوس ورته نږدې کالج ده نو اسانتیا ورته راغله
منیر خوشاله ډیر د خوشاله خبره ده موږ لپاره بولي ته دا تعلیم سره وو چې بیا اخري نه رزلټ نه پدې رزلټ 19-20 کې سره پاتې شي نو سره ډیر خپه ډیر خوشاله کالج او پرنسپال کم ټول سٹاف کم خبره وکړي ډیر خپل خبره وکړي ډیر برابر
ڈاکٹر کورس کوي د کالج انتظامیہ وای چې را روان کال کې دوی هڅه کوي چې د یو سل شرز د کون کو سالانه کوټا یو سل 500 ته ورسوي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو د خبر پختخوا د لکی مروت ضلع لری پرتی گمبیلی سیمی کومل سنا چې د شپاړسم ډیگری ترلاسه کړې اوس فائن آرٹس یعنی انځورګری کوي هغه په لاس مختلف شیان یعنی کارټون او عکسونه جوړوي چې د ټولنې رویو احساسات په ډاګه کړي کومل وایل تیرو دریو کالو رهیسې دا کار کوي او غواړي چې په لکی مروت کې میرمنو لپاره یو ګیلری جوړ کړي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر له کومل سنا سره مرکه کړو په سر کې ترې د زده کړو او فاین آرټس په اړه پوښتل دي
تین سال کې دې چې زه دا آر سي مګر پہلے چې و ما ول سکلز دورا نه وی امپروم خو اوس چې دې کنه اوس ما چې امپروومنت ډیر زیات راغله دا کار ټایم بای ټایم چې زه کار پکوم دا کا تخ کال ما ول ډیر زیات امپروومنت راغله چې کچ ما اکیډمي جوائن کړې کړم ای لوجه بایولوژیکل ساينسز چې 2020 چراله لکه ما ول ایم ایس سی ډیګری دلته کمپلیټ سل 2022 ما ول سیشن و اوس مخ کې زه خپل آرټ ول کم فیلډ دا اغه
لکه مروت تاسو چې کما سیما دا دلته سمرا التا دست کړو رجحان سمرا دی مطلب مواقع شتا
دیالته بالکل هانستم آرټ چوک پہ زنی هان ډیر کم خلک دی چاته دوخ شي پتا دا کپتا دا به ډیر کم لیول تک پتا دا وو سټډیز لیا سی ګور سټډی التا بالکل ډیر کم تا اسپیشلی فیمیلز فار خو بالکل نستا ټول لگا دا کورونه کې ناستي فیمیلز میل تبیا دا اپورتونټی ستا خو می فیمیلز تا بالکل نستا به آرټ لی هر سر
تاسو بایولوژیکل ساينسز کې ماستر ډیگری اخسته دا خو تاسو چې کم آرټ دی فاین آرټ مختلف تا ډیزاین کړي دی نو دغه شوق ته څنګه پیدا شو دې طرف ته توجه څنګه وشو
وای کنه قدرتي خدای په هر انسان ته یو نه یو سکل ورکړي د آرټیست شي کنه آرټیست دغه ویلا سي چې دغه سترګو چې تاسو خدای پاک یو قدرتي هغه ورکړي استعداد ورکړي چې هغه بل شیخ کولای سي به زندسي ز یو که عام شي کنه اوخته ستا سره نظر شکر لکه قدرتي چې ګور خدای پاک چې کم کم شي خاصیت پیدا کړي دغه لا وجه به ز آرټ ول فیټ تلاړ چې هغه شی به ما په خپل نظر چې خپل انداز شي په هغه
او نن کم پوزیشن یې دی نن خو مارکیټ ته د خپل آرټ استلې دی کنه کم هغه یا شوقی روان دی
ما فیلال تخته ډیر راغنه دا ور کړم لکه آرټ خپل زیات کړم دا بس دغه چې چور اگزیبیشن وی دغه چې ما خپل آرټ ته شو کړم دا ډیر یا بچیر چې سکول لیول یا کمپټیشنز یا کالج لیول یونیورسيټي لیول انټرنیشنل نېشنل لیولز باندې دغه چې خالي ما خپل آرټ شو کړم دا
په دې کمپټیشن چې کم سمره شوی دی یا دا پکې برخه اخستې دا یا دې مقابلو کې سینمونه مترلسه کړې دي
چې الحمدلله الحمدللہ چې مانن پوری چور تا کو خدای پاک ما باندې کرم دا چې نن پوری ما کم آرٹ چې کم ایگزیبیشن یا کم کمپټیشن چې ایسا خسته تا ما ته پوزیشن ملاو دا لا فرست لا سیکنڈ لا تھرڈ کم هاوی خو ما ته پوزیشن ملا دا پوزیشن بغیر ما آرٹ لگا ما ول کا چې تا ان در پاتې سره
مخ کې سه را دی دی هم دا کا آرٹ به مخ پوڑان دی بوزیو
ما آرٹ چې دا کنه آرٹ تخشی پارل دا کړ زی پریز ز ما دا شوق ته چې زه خپل آرٹ چرنګ یز اوس ما خپل لگ آرٹ خسته ما دا غسه بز لگا مخ ته فیوچر چې ته جان سره پونځه و وسه دا وای چې لکه ماستر چورا ها سټوډنټس دی ما فیمیلز فرندز دی هغه سمای چې لکه دا غا دی آرټ فیلډ واخلې زګ آرټ فیلډ داسې د چي یو سیف تا کورس ناشته وي سر خپل کوم مینټاليټي کوم د خپل تھاټ سی هغه مخ ته پروموټ کولای سي خپل تا ایکسپلین کولای سي
لکه مروته کې هم داسې سوچ لري چې خپل محله کې پچم گاون کې د غنجونې چې زکړې نه دی کړي په دې آرټ باندې لګیا شي او هغه ته سزدکړې ورکړي
جی ضرور والے نج مت تا اپرچونیٹی ملا سی چیز التے گیلری خلاص کا خپل آرٹ والا چرتا ٹول فیمیل سی دی التا کم غریبان پور چ ناس بار نسی وتا اخ اخ آرٹ گیلری تما ول آرٹ گیلری تا رجی وال تس دکی دا خما پر ډیر احساس خبر ادا خو دا غدا چ آرٹ گیلری چ دا اخ پر وس ضرورت پی چ کم ز حکومت یا تا خنا اپیل کا وچ لک ما سر ہیلپ کی چیز التا یو ہٹ پلیٹ فارم او ہتا پرووائڈ کا یا این جی او چ دا سے ادارے وچ کم دا شا مت لک پروموٹ کولو پر ما سر ہیلپ کولے سی خو ز بڈیر شکر گزار ادا ہولا
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی